سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کیدلی شي ډېری ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کیدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسی او مسکرات استفاده کوي نشې توکو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کیږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاساو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې شي روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي توکي دانه استفاده کوي نو هغه کلم مانه دي کتلې چې هغه دي چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې کو ډېرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړي خدای زحال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړو واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که تاسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او که کله ناکله د تاسو داسې حوصله تنګیږي د ځان په هکله راته ووایه
الحمدلله زه هیڅ نه نشې توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاغی که بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پوری اوسیږي ډیره بونه اوسیږي
اکه راست دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینی ولیده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سره د دې عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله زوالان ګوره وزید باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو ته خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کوم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان تاسو یاد کړل چې له کور په حرف جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یواز دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه ولې ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او د سی ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یا نشې توکي پاراسویتی د اکسیګریټي کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني،
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبره حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواری سګریټي او هر بل نشي توکي، نه غواړي چې خپل ځان په ډیر ناره د خلکو نزان لري وساتي. بیا که چیرته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت نور ځوانانو ده.
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته څه چې هر وخت په تیر بیا وست روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشته ده، خو د خیر میاشته، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر تور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته باید لري حوصله مندي نه وکړي، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار و جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص از موږ تاسو جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا د څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص از جارمې مقابل شته دی ځوانان شته دی خلک شته دی خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار درکړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي خپله غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شان یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسیلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی دا پودري دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیمانی ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خاره بیا وکم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دی ووایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې او دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسي یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولي وزي او خکار باید زمونږ د لاسه وسی. ځینې سړیانی لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخوی کوي او اولاد وښي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان هلکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډېره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه آرزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد یې ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورند تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچ په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پرا مرتوبي او لندبل هوا څخه اغزمن کیږي. د اروپا لوی وچی غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبېشته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه راو پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې وو. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه، یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي، چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې، چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره وو. له دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې ته خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمېره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا
0020221201.
اے مومن بندہ اسلام اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ اسلام روزی دی شخبنی تلاوت پاکران روزی دی شخبنی تلاوت پاکران اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ پاک بٹول بشریے دخدائی پر لاری مانیے پزڑ پاک بٹول بشریے منجن دیکھ بلش خدائی بخشلی مسلمان منجن دیکھ بلش خدائی بخشلی مسلمان جی شخ بلی تلاوت دا پاک قرآن اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ اسلام جی شخ بلی پزڑ پاک مسلمان دفدائی پر لاری ملشے پزڑ پاک مسلمان روز دے سکھ بل تلاوت پاکان دنیا باقی جنت جی خدائی نصیب ہے تو دنیا باقی پیشوا دی محمد دی
بیر مکڑ لہچ پان پیشوا دی محمد دی بیر مکڑ لہچ پان روزی دی سخبنی تلاوت ہے پخوان ہے